بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوي، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
دا مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او خیر پرزونه قبول کړي. ساسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله، زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنې خبرونه سره ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری مریز کال د چنګاغ د میاشتې 11 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال د ذیقعده یا میانې د میاشتې له 20 او د 2021 میلادي کال د جولای له 2 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د برجام جوندی کېدل د امریکا او اروپا د سختو فیصلو له غوره کولو سره تړاو لري ترنوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د ایران سیل نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کو، او په اخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو د خوښي هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو امید کوو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لی یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سلټی کې د ایران پارلماني استازي وویل امریکا د بشري حقوق خلاف ورزي کوونکې ده. ایران او روسیې په سایبری برخه کې د سلام مشورو د پراختیا په ضرورت تاکید وکړ. له بګرام ټول امریکایي ترهګر فوجیان اوتل. ایران ته له 1200 هیوادونو سفر ممنوع اعلان شو. اوس هم پورا خبرونه واوري. د ایران د پارلمان استازي وویل امریکا د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکې ده. د ایران د اسلامي شورا د جرګې استازي وویل امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې په مداخلت، د عام خلکو په شکنجه کولو، قتل عام کولو او ترهګرو او وسلې خرڅونکو ډلو ته په پناه ورکولو، په تیره بیا ماشومان وژونکو هیوادونو څخه په ملاتړ سره په پراخه توګه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د خانه ملت د رپورټ له مخې ابراهیم عزیزی زیاته کړه امریکایي چارواکي همدارنګ له ترهګرو ډلګیو څخه د آسټرېلیا قربتوف ته په اشاره سره واضح کړه آسټرېلیا د امریکې د بشري حقوقو له خلاف ورزیو څخه په پیروي سره په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف لخوا د جنگي جنایتونو ارتکاب په اړه د نړیوالې اندېښنې باوجود هم هغه شان په سعودي او اماراتو باندې وسلې خرڅولو ته دوام ورکوي. ایران او روسیې په سایبری برخه کې د سلام مشورو د پراختیا په ضرورت تاکید وکړ. په روسیې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعاتو په چارو کې د روسیې د ولسمشر له خاص استازي سره کتنه وکړه او په سایبری برخه کې د دواړو هیوادونو سلام مشورو زیاتولو په ضرورت تاکید وکړ. د ځوان خبریالانو د کلب د رپورټ له مخې کاظم جلالی له آندری کورسکیخ سره په کتنه کې د سایبری امنیت او د نړیوال امنیت په برخه کې د ملګرتیا او د زیاتولو په اړه د نظر تبادله وکړه. دواړو هیوادونو په دغه کتنه کې په سایبری برخه او همدارنګ د نړیوال امنیت په باره کې د دواړو هیوادونو سلام مشورو دوام او پراختیا ته د ضرورت باندې تاکید وکړ. له بګرام ټول امریکایي ترهګر فوجیان اوتل. امریکایي ترهګر فوجیان په بشپړه توګه د افغانستان د پروان ولایت له بګرام هوایي اډې څخه اوتل. د سپورټنیک خبریا جان د رپورټ لمخې د امریکې د فاکس نیوز د ملي امنیت یو خبریال جینیفر گریفین اوویل امریکایی پوځیان په افغانستان کې لبګرام هوایي اډې څخه چې د امریکې د استعمال وړ تر ټولو لویا اډاوه او د نورو بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت وتل او هغه افغان پوځ ته وسپارله. د امریکې ولسمشر جو بایډن وعده کړې وه چې د روان میلادي کال د ستمبر تر 11مې پورې به له افغانستانه د دغه هیواد د پوځیانو وتل بشپړ شي او په دا ډول په افغانستان کې شل کلن ویجاړونکې او ماتې خوړونکې جنگ په داسې حال کې ختموي چې له جنایتونو د حملو ترهګرۍ نشه ییزو موادو او د قاچاق او د خلکو د قتل عام زیاتېدو نه بغیر یې څه نتیجه نه ده لرلې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د امریکې تر ټولو لوی او سمباله اډه او تر ټولو خوفناک بندیخانه ګڼل کېده چې دغه هیواد زیاتره خلک پکې له کلونو کلونو راهسې د امریکې لشتون سره د مخالفت په وجه بندیوان پراته وو او افغان حکومت پرې هیڅ کنټرول نه لري. جون په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالب ځواکونو لپاره تر ټولو زیاته خونړۍ او زیاتې حملې لرونکې میاشت وه. د طلوع نیوز د رپورټ له مخې افغان حکومت وویل په تیره جون میاشت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغان پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو له 6000 زیات طالب ځواکونه او طالب ځواکونو په حملو کې 6038 افغان ځواکونه او عام خلک وژل شوي او 1040 نور هم جوبل شوی دی چې طالب ډله د حکومت دغه شمیرنې نه مني. په دغه میاشت کې حکومتي ځواکونو لسګونو ولسوالیو څخه په شاتګ وکړ او طالب ډلې هغه ونیولې خو حکومتي ځواکونو لس ولسوالۍ بیرته له طالبانو واخیستې. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن مشر خان آقا رضایی وویل د ولسوالیو له لاسه تللو کې تر ټولو لوی مشکل په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د مدیریت کمزوري ده. په جون میاشت کې د پوځیانو او عامه خلکو زیاتره سرتاوانونه په بغلان، فاریاب، بدخشان، غزنی، تخار، بلخ، غور، هرات، فراه، کندوز، بادغیس او سرپل ولایتونو کې رامنځته شوي دي. همدا اوس د افغانستان په اکثرو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې د صلح د خبرو اترو راتلونکي سر روښانه نه دی. هغه خبرې اترې چې په دوحه کې سو میاشتې روانې وي سو میاشتې وشوې چې ودرېدلې دي او افغان حکومت او طالب ډله د جنگ په میدانونو کې زور آزماینه کوي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. ایران ته له 200 هیوادونو سفر ممنوع اعلان شو. د ایران د سیاحت او کلتوري میراث وزارت مرستیال وویل ایران له 200 هیوادونو څخه سفر ممنوع او له 40 هیوادونو څخه د مسافرانو لپاره محدودیتونه زیات شول. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې ولی تیموري نن د ایران او نورو هیوادونو ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره د غوره شویو وروستیو فیصلو په باره کې وویل له ځینو هیوادونو په تیره بیا له هغو هیوادونو څخه چې پکې کورونایي وایرس شکل بدل کړی وي په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د مسافرانو راتګ تر بلې اطلاع پورې منې دی. هغه زیاته کړه بوتسوانا، برازیل، اسواتینی، هندوستان، اوسوتو، مالاوی، موزمبیک، نیپال، جنوبی افریقا، اوروگویا، زامبیا او زیمبابوی هیوادونو څخه ایران ته سفر منې دی. تیموری واضح حکړه چې د حکومتي مامورانو، ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتو د استازو راتګ د پروتوکولونو په خیال ساتنې سره د ایران د خارجه وزارت لخوا له تایید سره مشروط دی. د ایران د سیاحت او کلتوري میراث د وزارت مرستیال وویل له خطر سره له مخامخ هیوادونو یعنی له هغو هیوادونو چې پکې کورونا بیماری زیاته وي مستقیم یا غیر مستقیم سفرونه په خپل ځای برقرار دي خو له دغو هیوادونو څخه راتلونکي مسافران پکار دي د شپږ نوي ګینټو په مهلت سره په خپلو هیوادونو کې د کورونا له نظره د پی سی آر له منفي ټیسټ نه علاوه ضروري ده ایران ته د داخلېدو په وخت بیا لیبارټري ټیسټ ورکړي. په ایران کې د کورونا وروسته عدد شمیرنه اعلان شوی. د ایران د روغتیا ادارې په تیرو سلیرو شګنټو کې په کورونا له اخته کسانو څخه د 129 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د رپورت له مخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یو خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په تیرو سلیرو شګنټو کې د کورونا له کبله د 129 کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو ویروسو له کبله د مړو شمیر 4,015 تنو ته رسید. دغه خبرتیا لمخې د پریکند تشخیصي معیارونو لمخې په تیرو سلیرو شپږ ګڼټو کې په هیواد کې 10,816 کسان په کووېډ-19 نومي بیماری اخته شوي، چې دې سره په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 3,002,296 تنو ته رسېدلی دی، چې تر اوسه 2,09,201 تنه ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت په اعلامیه کې همدارنګ راغلی دي چې تر اوسه 2,04,625 تنه له دغې بیمارۍ ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. له ستمبر څخه به په هر میاشت کې 10 میلیون ډوز ایرانی ویکسین برابرولی شي. د ایران له کورونا سره د مقابلې ملي کمیټې ویاند وویل د روان کال له ستمبر یا وږي له میاشتې به هر میاشت تقریبا 10 میلیون ډوز ایرانی ویکسین د روغتیا وزارت ته سپارل کیږي. علی رضا رئیسی د دې په بیانولو سره چې 2 هفتې وروسته به هر هفته د کو ایران برکت نومي ویکسینو 1 میلیون ډوزو د هیواد د روغتیا وزارت ته حواله کیږي زیاته کړه. له ستمبر میاشت څخه به تقریبا 1 میلیون ډوزه برکت ویکسین، 1 میلیون ډوزه پاستور ویکسین، 1 میلیون ډوزه سپوتنیک ویکسین زموږ لاسو ته راځي او همدارنګ د میاشتې لږ تر لږه 2 میلیون ډوزه وارداتي ویکسین به هم ترلاسه کوو. رئیسی د ټولو ویکسینو ویکسینیشن کېدونکو هدف نفوس و شمیر 60 میلیون ته اعلان او وی ویل د وګي لمیاش نه د کال تر اخیره پورې به یوازې په ایرانی ویکسینو سره په نظر کې نیول شوې ټول ډلې خلک د کورونا په خلاف ویکسینیشن کولی شو. همدارنګ تیرو سلیرشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا 950 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وبا 1,309 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې په دغه وبا اخته 950 تنه مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 1,03,415 ته او د مړو شمیر 15,001 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت په هیوادوالو غږ کړی دی چې د کورونا وبا د درېیمې او خطرناکې څپې پراختیا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. افغان ولسمشر ویل زربا په ټولو ولایتونو کې د پام وړ بدلون نه راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو له والیانو سره د روان امنیتي حالت په اړه خبرې کړې او هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې د حالاتو د لاښ کېدو لپاره به ضروري اقدامات وکړي شي. له ارګ څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلی دي چې محمد اشرف غنی د دې هفتې په دوران کې د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو سره جدا جدا ویډیو کانفرنسونو له لارې د خبرو په مهال د ولایتونو عمومي او امنیتي وضعیت وجاجوه. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته د وضعیت د خوالي او له خلکو سره له نږدې د کار کولو لپاره لازمي لارښوونې کړې دي او د ولایتونو د ملکي او نظامي مسؤلینو ترمنځ په لا همغږۍ تاکید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي چې دواړه یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو رسېدو ادعاګانې کوي. په ننګرهار کې د داعش تر هغه ډلې نظامی مسؤل ونیول شو. د ننګرهار ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ځواکونو تیر شپه د دغه ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي دي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د داعش تکفیری ډلې نظامی مسؤل قاری عبدالجبار مشهور په کوټوال او یو بل شکمن کس لسیمې یوندي نیول شوي دي. د عراق د پارلمان استازي وویل په عراق کې د امریکایي ځواکونو شتون غیر قانوني دی. د عراق په پارلمان کې له بدر فراکسیون سره وابسته استازي له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو په وتلو تاکید وکړ. د الاهد خبري اجان د رپورټ له مخې عباس الزام علي وویل امریکایي ځواکونه د نړیوالو قوانینو تابع نه دي او د عراق له حکومت سره هیڅ کاملتیا نه لري. د عراق د پارلمان د بدر فراکسیون استازي تاکید وکړ په عراق کې د امریکایي ځواکونو شتون غیر قانوني دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د برجام بیا جون دی کېدل د امریکای او اروپا د سختو فیصلو لغوره کولو سره تړاو لري. دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي وویل اوس د امریکای او درې اروپایي هیوادونو وار دی چې په برجام ټیمه موافقې پورا پابندې ته د ستنېدو لپاره سخت فیصلې وکړي. مجید تخت روانچی د امنیت د شورا په غونډه کې د برجام ایټمی موافقې او د امنیت د شورا د 2021 پریکړې لیک د اجرا په باره کې د ملګرو ملتونو د رپورت د سیړنې لپاره واضح کړه. ایران هم د برجام د خبرو اترو په وخت او هم د هغه د لاسلیکولو او اجرا په وخت خپل پوره صداقت ثابت کړی دی. په امریکا کې په اقتدار کې د جو بایدن د حکومت پر اټلو سره برجام ټیم موافقې ته د دغه هیواد د ستنېدو فیصله وشوه او بیا د دې مقصد لپاره د ویانا خبرې اترې شروع شوې. تر اوسه د برجام د ژوندې کولو په اړه د خبرو اترو شپږ پړاوونه شوي دي، خو امریکا هم هغه شان برجام ته د ستنېدو لپاره نه دي کړی شوي خپل سخت سیاسي فیصلې وکړي. د برجام په وړاندې د امریکا او اروپایي بدقولیو ته په پام سره اوس د دغه موافقې د راجوندې کولو لپاره یو لړ کافي ضمانتونه د ایران د اسلامي جمهوریت د پام وړ دي. له برجام ټیم موافقې څخه د امریکې د وتلو تجربې ته په پام سره ایران دا خپل حق ګڼي چې په دې لړ کې له سر ضمانت ترلاسه کړي چې یو ځل بیا دا پیښه په دوباره اسانه سره تکرار نشي. په همدې لړ کې د ایران د ولسمشر د دفتر مشر محمود وایزی د ایران پریس له خبریال سره په مرکه کې وویل ایران دا نه مني چې د یوې داسې معاهدې غړی وي چې هر وخت دا احساس وکړي چې کېدی شي یوه پیښه رامنځته شي، نو په دې وجه له برجامه بیا د وتلو لپاره د امریکې د حکومت لخوا ضمانت ورکول ضروري چاره ده. د بایدن د حکومت چلندونو تر اوسه د ډونالډ ټرمپ له حکومت سره څه فرق نه دی لرلی او د برجامي بدقولیو ته بیا ستنېدو لپاره په امریکې بې اعتمادي موجوده ده. په ویانا کې خپل برجامي ژمنو ته د خواو د ستنېدو لپاره ټولو موضوعاتو په باره کې خبرې اترې شوې دي او اوس یوازې د امریکې او درې اروپایي هیوادونو لخوا د سیاسي او سختو فیصلو غوره کولو وار دی. له امریکې څخه د ایران د ضمانت له غوښتنې نه علاوه د ایران په خلاف د امریکې د ټولو بندیزونو د خاتمې راستی ازماینه د تهران یو بل جدي اندېښنه ده. د ایران له نظره د مقابل لوري د ژمنو راستی ازمایي ضروری ده او په وړومبني ګام کې مقابل لوري په کار دي خپل ژمنې عملي کړي او ایران به له راستی ازماینې او د برجام له اقتصادي ګټو څخه د اطمینان له حاصلولو وروسته خپل ژمنو ته ستنېږي. په دغه ورځو کې د امریکایي چارواکو دریز نیونې دو مهمو بنیادي موضوعاتو یعنی ضمانت ورکولو راستی ازماینې ته د پام کولو لپاره د ایران حساسیت دو چنده کړی دی او تر هغه وخته چې د ایران ملي ګټو ضمانت په صحیح توګه حاصل نشي نو د برجام ټیم موافقې بیا جوندی کېدو موافقه به دومره په اسانۍ سره لاسلیک نشي. په همدې لړ کې د روسیې د خارجه وزارت ویان د میرمن ماریا زخارو وویل امریکې د برجام ټیم موافقې د راجوندی کولو او ایران په وړاندې د خپل مخ کې دورې د سیاست د بدلولو په لار کې تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی اوچت کړی.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانه وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمون خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونه خپرای هم زمون مازیګرنی او سهارنی خپرونه اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدلی شئ.
د ایران سی
دا تهران ریډیو ډیرو ګرانو قدرمنو دوستانو زموږ لمینه خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. دا دی زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د ایران سیل پروګرام یو بل برخه ته وړاندې کو چې دا ان شاء الله دا اوریدو فرصت ولري.
گرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته به حتماً یاد وی چې د ایران سیل په تیر پروګرام کې مو په ګلستان ولایت کې ګمبد کاووس سیمې ته سفر وکړ او د دغه ښار له ځینو تاریخي او ټورستي یعنی د سیل له ځایونو سره بلد شو. په نننی پروګرام کې د ایران د ګلستان ولایت د ګمبد کاووس ښار د سیل نورو او د ګرځېدو ځایونو ته ورزو نو انشاءالله چې را سرم لپاتې شي. د ګمبد کاووس ښار د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې د اختپه په نوم یو لرغونې غونډه ده. دغه غونډه په ګورګان دخته کې له تاریخ وروسته تر ټولو لرغونې کلی ګڼل کیږي او د دغه کلی لرغونواله څه د پاسه 1500 کاله اټکل شوی دی. علمی څېړنې د دې خودنه کوي چې له میلاد څخه مخکې تر 6500 کلونو پورې په دغه غونډه کې خلک اوسېدل. د ایران د ګلستان ولایت په اختپه سیمه کې ترسره شوی علمی څېړنې او کیندنې د دې خودنه کوي چې هلته له تاریخه د وړاندې پړاو آثار، د برونزو د وخت آثار، د اوسپنې د وخت آثار، د اشکانیانو د پړاو آثار، د ساسانیانو د وختونو آثار او د اسلامي پړاو آثار موندل شوي دي. دغه غونډه ګول ده او له خوښ ازمکو څخه د هغې د سوکې لوړواله کابو 10 متره ده. له دغه سیمې څخه په لاس راغلي شیانو کې د خور لوخي، کلالي شیان، د کانو لوخي، هډوکي او بیلابیل مهرونه شامل دي. د ګمبد کاووس یو بل تاریخي ځای امامزاده یحیی بن زید ده چې د ګلستان ولایت یو تر ټولو متبرکه ودانۍ ګڼل کیږي، کومه چې د جورجان تاریخي ښار ته نږدې او د ګمبد کاووس ښار په لویدیځ برخه کې پرته ده. امامزاده یحیی بن زید د حضرت امام زین العابدین علیه السلام زوی او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په مسانو کې شامل دي، کوم چې د بنی امیه حکومت په وختو کې پاسون وک او په یو سل شلم هجری قمری کال کې شهید کړی شو. د امام زاده یحیی بن زید زیارت ستره ودانه او لوی انګړ هم لری او هلته د شیشو کار شوی دی. د امام زاده د مزار د انګړ بهر د خوراکي شیانو او د لاسي صنایعو په شمول د مسافرو او د زیارتوالو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره یو بازارچه او د ګاډو د ودرولو لپاره یو ستر پارکینګ جوړ کړی شوی دی. د امامزاده یحیی بن زید په لرغونی ودانۍ کې د ایلخانیانو د وخت محراب شته دی چې په کوفی خط سره یو شمیر آیتونه او په ګچو سره د هندسي بوټو ښکلي انځورونه ورباندې کښل شوي دي. د ایران له نږدې او لرې سیمو څخه هر ورځ ګڼ شمیر زیارتوال او مینوال د امام زاده یحیی بن زید زیارت ته ورځي او په همدې وجه هلته هر ورځ او هر وخت زیارتوال موجود وي.
ګلون دوستانو، د ارزښمنو تاریخي آثارو تر څنګه د ګنبد کاووس سیمې ښکلی او ښه طبیعت د ایران د بېلابېلو سیمو په تېره بیا د ګاونډیو ښارونو د سیلانیانو او سیاحانو کوربه دی. په 1,40,000 مکعب میټره پراخوالي سره د ګنبد کاووس ښار په جنوبي ضلع کې پروت د ګنبد کاووس مصنوعي جھیل د کشتیو د سیالیو د سیل زی او د سیمې د ښې هوا د سرچینې او د زیاتو اوبو د لرلو په وجه په ګنبد کاووس ښار کې د سیل او سیاحت یوه جاذبه ګڼلې کېږي. د دغه دریاچې یا جیل د اوبو د برابرولو سرچینه په 346 میټره ژوروالي سره یو ژور کوه دی. دغه مصنوعي جیل د ستنو په شکل کې جوړ کړی شوی او د ګنبد کاووس ښار په لور د باد د چلیدو او دغه ښار ته نږدې د نوموړي جیل د پروتوالي له کبله د هوا په ښه کېدو په تېره بیا د ګنبد کاووس په جنوب ختیځ سیمه کې د هوا په ښه والي کې مهم رول لري. د دغه دریاچې یا جیل ګیرچاپیره سیمې د خلکو د پیاده مزل کولو لپاره ډیر مناسب ځایونه دي، نو ځکه خو د شپې په مهال هلته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي او دغه ځای د تفریح او ورزش لپاره مناسب ځای دی.
په ګنبد کاووس ښار کې له طبیعي ځایونو څخه د خوند اخیستلو لپاره ښه خبره دا ده چې د الما ګل، د اجی ګل او الا ګل نړیوالو تالابونو ته ورشو. دغو تالابونو ته د رسیدو لپاره باید له ګنبد کاووس ښار څخه د داشلی بورون تر سرحدی سیمو پورې 80 کیلومتره لاره کچ کړو. د دغه دریو تالابونو د کتلو لپاره د ګنبد کاووس د ژواک چاپیریال د ساتنې ادارې خپل ماموران شپه او ورځ د څارنې لپاره دیره کړي دي او هغوی مسافرانو او ټورستانو ته د خدماتو وړاندې کولو ته چمتو دي. د ګنبد کاووس داشلی بورون برخه له ترکمنستان هیواد سره سرحد لري او د دغه درې واړه تالابونه د یادې سرحدي سیمې په یوې برخې کې پراته دي. د دغه سرحدي سیمې اکثره اوسیدونکي په قام ترکمن دي او هغوی د کرهڼې، باغوانۍ او د څارویو د ساتلو په کارونو بوخت دي. د الاګل تالاب د اقلانه د انچبورون په لور لارې په ختیځ کې دی او هغه وخت چې اوبه ډیرې وي د هغه مساحت 2500 هکتارو ته رسیږي. د سیمې د نورو تالابونو په شان د الاګل تالاب اوبه د اترک سیند او د سامان او د شورجا په نومونو د پاکو اوبو له نهرونو او طبیعي څاګانو څخه تامینېږي. د الاګل تالاب هر کال د مهاجرت په موسم کې د روسیې د سایبیریا له سړو سیمو څخه د ګڼ شمیر مارغانو کوربه وي، کوم چې د ژمي د تیرولو لپاره دغه تالاب ته راځي. یو بل تالاب چې ټورستان تل ځانونو ته جذبوي د الماګل نړیوال تالاب دی، کوم چې د تنګلی کلی په شمال او د ایران او د ترکمنستان سرحد ته نږدې پروت دی. دغه تالاب 209 هکتاره مساحت لري او په اکثرو ځایونو کې ژور او له 1 میټر څخه تر 1.5 میټر پورې دی او په ځینو برخو کې یې ژوروالی تر 3 میټرو رسیږي. د الماګل تالاب شاوخوا ځایونه په نلونو پوښل شوي دي او تالاب ته د ورننوتلو د کانال لاره او جنوبي برخه د ګز په ځنګلونو پوښل شوې ده. د ترکمنستان سرحد ته د نږدې والی په وجه په الماګل تالاب کې د مرغانو هر ډول ښکار کول او ډزې کول ممنوع دي. د اترک سیند ته د نږدېوالي په وجه د الماګل تالاب اوبه خوږې دي. اجیګل د داشلی بورون برخې یو بل تالاب دی. د دغه تالاب پراختیا څه د پاسه 350 هکتاره ده چې له هغه مخکې د دریاچای نمک په نوم سره په 100 هکتاره مساحت سره یوه ډېره ښکلې دریاچا یعنی جھیل شته دی. دغه تالاب له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې لویدیځه برخه یې تر یوه حده ژوره او ژوروالی یې په اکثرو برخو کې له 1 میټر څخه تر 1.5 میټرو او زیات نه زیات 3 میټرو ته رسیږي او د تالاب ختیځه برخه پټه ده او له لویدیځې برخې څخه جلا کیږي. د الماګل، د الاګل او د اجیګل تالابونه سرحدي بازارچې او انچبورون ګمرک یعنی کسټم ادارې ته نږدې پراته دي. مناسبه ده چې له دغې بازارچې سره نور هم آشنا شو.
د انچبورون بازارګي د ګلستان صوبې په تر ټولو شمالي سیمه کې دی او د ګمبد کاووس ولسوالۍ په خوا کې انچبورون ښار ته نږدې پروت دی. انچبورون ښار په یوې غونډۍ باندې جوړ شوی دی چې په ځایي ژبه کې ورته انچبورون چې معنی ترانګ ده او ډېر سرحدي شیان دغلته دغه سیمې ته ورځي او خرڅیږي. دغه بازارګې په سرحد کې د پروتوالي له کبله له ډېر جذابیت څخه برخمن دی او دغه چاره سبب شوې ده چې په نوروز اختر کې ګڼ شمېر سیلانیان انچبورون بازار ته ورشي. دغه سرحدي بازارګې د ایران د ګلستان صوبې د خلکو د ارزانه او ښه لاسرسۍ لپاره د صوبې له مرکز ګورګان څخه د ترکمنستان تر سرحد پورې د اور گاڑی پټلای او سرویسو شته چې دا چاره پخپلا د دغه بازارګي د لیدلو لپاره د خلکو د ډیر هرکلی سبب شوې ده. په دغه بازارګي کې موجود سیزونه له ایران او ترکمنستان څخه پوره کیږي او معمولا د چاکلیټو ټوکرو یعنی کپړو نه بازارګي کې موجود سیزونه له ایران او ترکمنستان څخه پوره کیږي او معمولا د چاکلیټو ټوکرو یعنی کپړو او د برقی سیزونو په شان محصولات په دغه بازارګي کې لیدل کیږي. د ویلو ده چې د ګمبد کاووس مختلف بازارونه د سیلانیانو د دلچسپۍ وړ ځایونه دي. د ګورګان سیمې لخوا د ګمبد کاووس ښار ته په وټلون کې لار کې د روسانو بازار هم د دغه خار مشهور بازار ګڼل کیږي. د روسانو بازار سرپوخه او اوګد بازار دی چې دواړو لورو ته تقریبا 100 دکانونه شته. د بازار د جوړېدو په وړاندېو کې اکثره سیزونه له ترکمنستان او پخوانی شوروي څخه وټلل، خو نو ځکه خو د روسانو په بازار مشهور شو. په ګلستان ولایت کې هم د ایران د نورو شمالي صوبو په شان ورزینې بازارونه له خاص محبوبیت څخه برخمن دي. د سیمین خار د شنبه ورځې بازار، د بندر ترکمن د دوشنبه ورځې بازار، د اق کلا د پنجشنبه او جمعې ورځې بازارونه د هر ورځې د بازارونو بیلګې دي. د ګمبد کاوس د جمعې ورځې بازار ډیر لګڼې ګڼې ډک وي او بیروبار پکې ډیر وي، چې پکې للاسی صنایعو او کپڑو او کالیو نواخلی تر خوراکي موادو او خوړو پورې سیزونه په مناسب بیو پیدا کیږي. د ایران د ګلستان ولایت د کلیو او د غیر چاپیره خارونو خلکو هم کرهنیز محصولات او کله ناکله هغه لاسی صنایع چې په خپل جوړ کړی دي د خرڅولو لپاره د جمعې ورځې بازار ته ورځي. په حقیقت کې د ګمبد کاوس بیلابیل بازارونه ترکمنی قالینونو، ترکمنی بالښتونو، جاجیم پستونو سره د اوبدل شوو ډول ډول شیانو، د سنگار آلاتو او د ترکمنی لباسونو، کالیو او ډول ډول ځایی ډوډیو او خاوریارو مرکزونه دي. نو ځکه خو ګمبد کاوس د سفر د سوغاتو او شیانو د اخیستلو لپاره مناسب ځای دی.
رانو قدر من اوریدونکو هیله کو چې نننې پروګرام مو د پام خوخي وړ ګرځیدلې وي. تاسو ته بلنه درکو چې د ګلستان ولایت له نورو خلکو سره د ډېرې بلتیا لپاره زمونږ راتلونکو پروګرام هم وبوره. نو تر هغه وخت درنه اجازه غواړو.
د الله په امان.
راشا
د تهران ریډیو د هر کله راشا پروگرام. ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې په هر ځای کې، چې د دنیا په هر ګوټ کې، په هر هیواد کې، په هر سیمه کې او زموږ غوړی، زموږ توده سلامونه، نیکی هیلي او خې پرزونه قبول کړي. هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله بئ. ستاسو له پیغامونو، لیکونو، برېښنالیکونو سره یو ځای ززیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. ګرانو اوریدونکو، تاسو ته د هرې اونۍ په دوشنبه او جمعې په ورځ د هر کله راشه پروګرام لپاره په هرې موضوع باندې پیغامونه، مطالب، شعرونه او رالیږلي هر قسمه لیکنې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. نو موږ به ستاسو د راتلونکي پروګرام د پاره ستاسو د پیغامونو، مطالب، شعرونو او نورو لیکنو په تمه یو. نو خدا زموږ پروګرام ته غوږ کېږدئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زه هم په خپل وار تاسو قدرمنو دوستانو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ او شبه یاست. عزیزانو، په دغه نننۍ پروګرام کې موږ د غږیزو پیغامونو په لړ کې د دوو ګران قدرو ورونو، یعنی پیر نجیب الله شاه صاحب او دغه راز د محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغامونه هم تاسو ته وړاندې کوو، چې په دغه هر کله راشه پروګرام کې موږ ته خپل غږیز پیغامونه رالېږلي دي. یادونه کوو چې د محمد اکبر سلطانی صاحب چې خپل شعرونه د یو کس په غږ را لېږلې خو نوم یې
نه دی ښودلی.
شاهین صاحب، زموږ د واتساپ په شمیره چې دغه قدرمنو اوریدونکو پکې په ګروپ کې زموږ سره ملګرتیا کوي، شمیره یې دا ده چې 00 9 8 9 0 3 5 0 5 4 9 8 دی. او د خپلو قدرمنو اوریدونکو او قدرمنو دوستانو رونو خویندو او هغه کسان چې زموږ سره اړیکې لري او کنی لري، لاغوی څخه موږ هیله من یو چې موږ ته خپل پیغامونه، شعرونه، شش پروګرام موږ ته راولېږي چې موږ د رادیو له لارې هغوی ته خپره کړو.
خپره کړو انشاءالله.
نو یو لنډ دمه به وکړو
او بیا ګران اوریدونکو پیغامونه نو لیکنه راوخه. نن په دې پروګرام کې زمونږ ګران ملګری منصب علي د پاکستان لپاره چنار سیمې څخه دوه ښکلې غونې ټوکې را لېږلې. نو منصب علي ورور په دې یوه ټوکه کې لیکي، وایي یو تن په ړومبي ځل پیپسي دا یخ بوتل چې کوم دی دا وڅښلو، نو چاته پټه کیسه کوله، ویلې وروره شراب مې وڅښلو، خپل ایمان مې په خپلو سترګو ولیدو چې نه پوزې مې ووت.
خو د منصب علي ورور دا دوهمه ټوکه بیا چې
سوی په دویمه ټوکه کې
ښه وایي چې مولا نصرالدین په روژې میاشت کې پیشلمې ته غوښه راوړې وه او هغه پیشو وخوړله. مولا نصرالدین چې پیشلمې ته راپورته شو، ښځې ته یې وویل هغه غوښه راواخله. ښځې ورته وویل غوښه پیشو خوړلې ده. مولا نصرالدین سر په برسټن کې ننویسته او وی ویل روژه دې هم پیشو نیسي.
ماشاءالله ماشاءالله، ډېره ښه دواړه لطیفې.
ډېره ډېره مننه کوو د ګران ورور منصب علي صاحب چې د شغه دغه ټوکې موږ ته را لېږلې، او موږ هم مننه کوو. هیله ده چې موږ د خپلو نورو ګرانو او قدرمنو ورونو څخه غواړو چې د شعرونو، غږیزو پیغامونو، لیکنو تر څنګ دي ټوکې هم راولېږي، ځکه چې زموږ سیمه متاسفانه له غمونو او کړکېچونو څخه ډکه ده، او موږ باید ټوکې ټکالې وکړو او خپل زړونه یو څه خوشاله
کړو. د خلکو هغه روحیې چې کمی دي هغه لږې خوشاله شي
او انشاءالله
او پامونه په بل شي
په بل شي. نو مننه کوو د منصب علي خان.
دغه ښکلي شعرونه زمونږ ګران ملګري محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلې دي. نو وایي کنه وایي: سور د سالو، سره د بنګړي دي، نور باڼوګان دي، تور باڼوګان دي، په زړګي وشتل کوي نه، او راځه راځه وطن ته راشه. دا خو لکه چې دغه دي ټپي دي کنه، لنډۍ دي. راځه راځه وطن ته راشه، د لوګې نمرو روزی خدای را
رسوینا،
او افسوس افسوس ارمان ارمان دی، ارمان د سولی با و خاور لره وړما، او زاستا لغمه لیوانی شم. سوی وی داستا لغمه لیوانی شم، ظالم یار نور می ماخلا زارونه، او سترګ نرای باڼه خنجر دی، او گلابی شونډی دی جلا مزه کوینا، او سور دی سادر سر دی بنگلی دی، سور دی سادر سر دی بنگلی دی، زل سلطانی دی تل پزل کی گرزو ما.
شاین صاحب، سلطانی صاحب بیا په خپل یو بل شعر کې داسې وایي چې: خړیم پښتون، خړ می ژوندون دی، آخر بلاندې تر دې خړو خاورو یم، مرګ را روان، آخر مړه کیږو، قربان تر هغه مرګ چې ټول مو
یادوینه، یعنی د شهادت مرګ کنه. ماشاءالله،
آواز د سولې اورم خدایا، سوله سترګو به زکله وبینم، وطن مو ټول د جنگ میدان سو وطن مو ټول د جنگ میدان شو څوک پکې سوځي څوک مزه پکې
کوینه
ول مسافری د یاره بس کړه واړه واړه بچیان دې هر وخت یادوینه خو د افغانستان متاسفانه ټول خلک داسې واړه واړه شول د جدایی ورځې او شپې دي سخت تیریږي همیشه دې یادوم وای هر ورځ یو خاورو ته سپارو هر ورځ یو خاورو ته سپارو د پښتنو پر کور می بل دی سره ورونه سلطانی خپل وطن ته راشه واړه بچیان دی انتظار درته کوینه ستا په وادو می باور نشته دروغ دروغ دی راته ډیر ویلې دي نه
ډیر خ د ګران رور سلطانی صاحب ډیر زیاته مننه کوو چې تل مونږ ته خپلی خپلی شعرونه غږیز پیغامونه او دا دی اوسې دا دی ټپې او لنډۍ را لېږلي دي چې ډېره ډېره مننه ترې کوو او ډېر خوند یې وکړو ولې چې د پښتو لنډۍ یا ټپې چې کومې دي دا د پښتو ادب یوه حصه ده بلکې د ادب په ابتدایي بلکې د پښتو چې د کله نه ده له هغې وخت نه دغه لنډۍ او ټپې هم شروع شوې دي
شاین صاحب که ستاسو خوښه وي زو غږیزو پیغامونو ته اوس هم اورو چې زموږ ګران قدر ورور پیر نجیب الله شاه صاحب موږ ته څه وایي
جناب سلطانی صاحب ستاسو خبره مې واورېدې او د مکری صاحب خبره حقیقت ده خو خبره داسې ده چې د دې نه بله لاره زموږ سره نشته ده او بیا چې کومې ملیشې تشکیل کیږي پخوانۍ تجربې به نه تکراری کی د ملي دفاع په وزارت په چوکاټ کې به وي د امنیتي ملي په چوکاټ کې به وي او اوس هر څه منظم دي انشاءالله او خلک چې راپاسېدلي جګړې ته نه دي راپاسېدلي نه جنگ کوي دا خلک د جنگ نه ستړي دي روغه خو صرف د خپلو ساحو د خپلو کلو او بانډو د ساتنې دپاره غریبان راوتلي دي چې خپل بچي بچ کې د خوارجونه او بل کوشش کوي چې امنیتی ځواکونه مات نشي په تکلیف نشي همدغه خبرې دي وروره نور خلک جنگ نه غواړي اسلحه هیڅوک نه خوښوي اول د ازای هم بیا بل دی په ننګرهار کې خدای یو مجبوري ده وروره د دې نه د حل بله لاره نشته که اوس ورته صحیح پرېږدي یا بله وشي که نه هغه د ملي قیام نه موږ له بله لاره نه لرو او انشاءالله دعاګانې به کوو او ته خو په ایران کې کله کله د قوم کې بیبي زیارت یاغې ته ځه مشهد ته ځه امام رضا خوډیر لوی استی دلته دعاګانې کوي ان شاء الله سره سم روان دي او منظم روان دي او داسې منظم روان دي چې زه تاسو نه شم ویلې زه خوش په ورځ دعاګانې کوم ته ما د شپې خو په الله قسم چې نشته چې په الله مې درته قسم وکړم نوم دغه وطن ته دعاګانې کوو لرو بر پښتنو ته چې الله پاک مشکلات حل کړي او خدای ډیر مهربانه دی او تا دې خدای کوم ته بوزي او کوم شت ته لاړې زما سلامونه به ورسوي ما ته به دعاګانې وکړي
د پیر نجیب الله شاه صاحب ډیر ډیر مننه کوو ډیر خپل پیغام را لېږلې دی هیله دا چې ټولو اوریدونکو اوریدلی وي اوس هم دا بل زمونږ کم ګران روډ دی چې دا
محمد اکبر سلطانی صاحب محمد اکبر
سلطانی صاحب نو د دې دا غږیز پیغام به واورو
خدای دې وچ کړه زړې سلویش کلنی ځوانان ته یوړل جګړې سلویش کلنی پر یوه سترخوان می دوه سره را لوی کړل یو شهید بل زولنی سلویش کلنی ستا د مور سلور پنځه دغه وولاړه ته تر کومه یې د لی سلویش کلنی زموږ په منځ کې د خبرو اختلاف و تا په لاس را کړې چړې سلویش کلنې وظیفه مې د یتیم ګریوان ګنډل سو پاکوم یې اوښکې مړې سلویش کلنې ته د پلار پر کور زړه سوې غږ مې اورې عاقل هم زوړ سو د هغې سلویش کلنې
د ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب هم ډیره ډیره مننه چې تل زیار باسي او موږ ته خپل شعرونه پیغامونه او ښه نظرونه رالېږدي
نو فاطمه خورې دا خو لیکونه ډیر زیات موږ ته مخې ته پراته دي او بیخي زیات دي که نه او وخه مونږ سره ډیر لګ دی نو څنګه مو خوخه ده
یو شعر به ووایو نو بالا دغه پروګرام
دا یو شعر چې زمونږ ګران ملګری جعفر خان د پاکستان د خیبر له باړې سیمې را لېږلی دی وایي دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي رقیبه یار کمې په خوله پاتې شي او یو ځل نیخ په دې لار تیر شه آشنا چې دې کاغه واګه کاته پاتې شي او پردی مزدور سحر وختي پاسيږي د شوګيرو مين اوده پاتشي افسوس چستا په خیال سخ کارما د ارمان بمي پزړه پاتشي اوستا تل د یار ترخه خاطره چې په کتاب کې دی خواګه پاتشي
په کتاب کې دی خواګه پاتشي
کتاب کې دی خواګه پیدا د خاطر افریدي کلام دی او ډیر خولې کلام ډیر مشهور دی په پښتو کې نو د دې زیاته مننه کوم جعفر خان رور نه چې مونږ ته دا کلام راولېګو او مونږ سره شریک کو
نو بالا وخت نه لرو د خپل قدرمنو او ریدونکو څخه له حضور اجازه غواړو
الله مو ملو ملګری شه گرانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو خاد او آباد اوسئ